السلام علیکم قدر من اوریدون کو په دې خبري غړې کې ز نجيب عمر تاسو هر کله کوم وخلته په پراک کې د سهار 9 بجې په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 11 نیمه بجې په دې خبرونه کې هم بلا بیل راپورونه را سره دي د پښتونخوا د بلا بیل سیمونه زمون همکاران راپورونه راستولي مرکې دا به تاسو وړاندې کوو په روانو چارو باندې شننې هم لرو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو خو په سر کې خبرونه اورو د نساج ملنه
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او خیبر جنسی کې 15 پیتو مشکوکا وسلوال وشل دي د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانی ترلاسه شوې دي او چارواکو ویلي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې ده. او ست خبرونه تفصیل د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 50 مشکوکه وسلوال وشل دي. د پوځ د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې پوځ تیر ماخام د شمالي وزیرستان په شمال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباري کې شاوخوا 50 مشکوکه وسلوال وشل دي. خو د تخیل تحصیل د یوې سیمې اوسیدونکي شادام خان ادعا کوي چې پوځ د تیرو ورځو په هوایي حملو کې ولسی وګړي هم وچلی دی. د نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هوایي حملو لوجي سیمه پر خودو ته اړ شوې دي. د آی اس پی آر تر مخه تیر ورځم د پوز په هوایي بمباري کې د خیبر ایجنسی پر اجګال سیمه کې 15 مشکوکا وسلوال وچل شوې دي. وسلوال لا پتی اړه سندي ویلي د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانی ترلاسه شوې دي. نوموړي 13 ورځ پاتک کې د پنجاب د کورونو چارو وجل شوی وزیر شجاع خان ساده په ډیره کې خبريالانو ته ویل د وسلوالو داسې قسمه پیخي د دوی حوصله ته زیان نشي رسولی.
دا رقم پیخی په وقتی توګه زیان رسوي خو زمون حوصله او جمنی ته دا زیان نشي رسولی. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپا کوو.
تیر ورځ د شجاع خان ساده ډیرې ته د پېښور اسلامیه کالج په هنتون مرستیال مشر پروفیسر اجمل خان هم ورغلی وو. په دغه موقع هغه له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل چې باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دینی عالمان خپل رول ولوبوي. شجاع خان ساده د اتوار پر سپاټک کې په خپل اجره کې له خلکو سره ناستو چې ځانمرګي برید پې وشو. د خیبر پختونخوا چارواکی وایي د درغلیو د ختمولو او کامی اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی. خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو لپاره دا قانون یو وار بیا تیر ورځ اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا شان د نیولو نه وړاندې د یو تن پر ضد لومړی درې میاشتې پلټنې وکړل شي او بغیر د ثبوت څوک ونه نیول شي. د خیبر پختونخوا کابینې د وړاندې نه هم د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې بدلونونه منصور کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استاذي وای ک افغان حکومت د دوی شرطونه ومني د وسلوالو ډلو په تیرا د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي او مخکخ غړي محمد عظیم ابرو مند پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
دای وی دای شو خطرناکه پدیده ده چې یو ډلې له طالبانو جلا شوی او اوس سره یو ځای شوی دي. مونږ په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې کده سولې له خبرو ابزاری استفاده وشي دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې سره ډول کولای شي د سولې خبري اداره کړي. مونږ هم د همدې لپاره راغلی یو چې له حکومت سره خبري وکړو.
د حزب اسلامي داستاسي په هیواد کې د امنیت ټینګښت د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتلو هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبرې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. په پروان ولایت کې پرون خصوصا د خپل اسلامي شریع او قانوني حقوقو په اړه د پوهاوی ورکولو پترس کې وغونډه وشوه. دا غونډه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ملاتړ جوړه شوې وه. د غونډې یوې ګډون کوونکې د مشال ریډیو خبريال ته ویل نننی کانفرنس په دې اړه و چې خزی سننګه لخپل اسلامي حقوقو خبري شي او لخپل شری حقوقو پاړه پوها تر لاسه کړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. چارواکو نن ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې او د پیښې له ځای سره نږدې د ټولو 450 کسانو مړې موندلې دي. د پلټنو د امدادي ادارې مشر ویلي دي د تریګانا ایئر په نامه د الوتکه چې د اګست په 16 نېټه د خراب موسم له وجې د پرواز کولو لږ شېبه وروسته د پاپوا صوبې په غریزه سیمه کې غورځېدلې وه، د ژوندي پاتې شوو کسانو د موندلو هیڅ امکان نه و. نوموړي ویلي دي الوتکه د حادثې ښکار شوې او په مکمله توګه تباه شوې ده. د تایلند په مرکز بانکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. د پیښې په ځای کې د موجودو چارواکو په وینا د زخمیانو شمیر تر 100 زیات دی. د بانکاک په مرکز کې د ایراوان په نامه د زیارت د ګرانبیا هوټلونو په مینځ کې دی ویل کېږي چې بم یو موټر سایکل پورې تړل شوی و. د حملې سیمواري کومې ډلې نه ده منلې. وروستۍ خبر دا چې د کیمیایي وسلو پر ضد کارکوونکي ادارې یا او پی سی ډبلیو پرنده هغه رپورټونه په لاندې خني سرګندې کړې دي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي. یادې ادارې ویلې دي دوی له عراقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم اصلي او د ثبوتونو ډک رپورټونه چې دوی ته ترلاسه شي دغه په اړه به څېړنې وکړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار سیرر زهیر درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د شروع پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 3.45 روپۍ اغستل کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 4.40 روپۍ او په 4.45 روپۍ. یو پاوند په 4.85 روپۍ او په 4.75 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.05 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.55 روپۍ. او یو افغانی په 2.85 روپۍ او په 2.25 روپۍ. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، بنو کې 38 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویب شپږ سویاوي شو دا انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکې کام. په دې خبرونه کې اوري د پاکستان فوج وايي په دته خېلو شوال کې 50 وسلوال وژلي خو ځایي خلک وايي منځګړي کسان هم مړه او ژوبل دي. لوړ پوړي پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرو لخوا د شجاع خانزاده په نخښه کول به د دوی مورال راټیټ نه کړي. دا باړې اوسیدونکو وایي حکومت دې د دوی د کورنو د حفاظت بندوبست وکړي ځکه چې په سیمه کې شوکې زیاته شوې.
چیمو کورونا کم پاتې دي نو پاکي سمونونه دي. اوس بازي خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول. هغه کورونا په لوټ کېدو بدل دي او سمونونه ته وبوسي ولته یې پته تلې غل غوړي منډې کس کې خرڅي.
د بره محمدو د چندا سیمه خلک د جوړ شوی ډیګري کالج د پرانستو وغوښتنه کوي.
بیا انټر لیول پورې ګریجویشن لیول پورې دغه سکولونو کالجونو کوروشي نو دغه تمله کمتب د جینو کو د اډوکیشن د تعلیم شره بزیات شي.
که تر پایا مو بدرګه کړو نو راپور نه به هم وره. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیلو کې په بمبارۍ کې 50 تنه وسلوال وژلې دي. همدارنګه په خیبر انجنسي کې هم دوی د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پوز وایي په دې سربیره سلويخ نور وسلوال د یک شمه په ورځ په شمالي وزیرستان کې وژل شو. خو بل پلو د دواړو بریدونو په اړه یو شمیر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال راډیو ته ویل چې ګڼ شمیر لسی کسان په هوایي بمبارۍ کې مړه او ژوبل شوي دي. دغه خلک له حکومت حکومت ته غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه خوندې ځایونو ته د وتلو لپاره دی وته لاره ورکړي. نو تفصیل لبنونه عمر دراز وزیر په دې راپور کې وړاندې کوي.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د وسلوالو پر مرکزونو جیټ الوتکو هوایی بمبار کې لګ تر لګه 50 نور وسلوال وژل شوی چې د ډیورنډ کرخه ته نږدې شاوال او تحصیل د تاخیل غرلمی سیمو کې هوایی بمباري کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه آی ایس پی آر هم دغه هوایی بمبار پخلی کړي. آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لیږل شوی پیغام کې ویلي شوی چې جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې 50 وسلوال وژل شوی او د دوی مرکزونو ته هم تاوان اړولې چې وسلې او بارود یې تباه کړی دي. د فوزی چارواکو په وینا د نوړاندې هم د اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې سلویخ پورې وسلوال وژل شوی ول. خود سیم خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلی ول چې اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې زیاتره ولسی وګړي وژل شوی ول. دوی وایي د اتوار په ورځ هوایی بمباري کې قریبا 21 مېرمنې او ماشومان هم وژل شوی ول. د تحصیل د تاخیل اوسیدونکو بېګاش په مشال ریډیو ته وویل 13 ورځ په دوه بیلابیلو سیمو کې بمباري وشوه چې دغه بمباري کې هم زنه ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. دوی وایي په بمباري کې د ځاني مالي توانونو اوړېدو له کابله اوس د سیمې څخه خلک په کډو کولو مجبوره شوي او ډیورنډ کرخې په طرف پیدا مزلې کوي. د تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي شادم خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل
پارین چې کې مشابه د پاتوي کې دوه ډیجیټ او ساوند سره لاندا سیمه د افغانستان په کې راځو چې په تایر بمبار وکړ او سالوس مرا سجل ویډ کی دا د دوی په سیمه کې دین نن چې کې ما وښونه دوه د یو خلیسان سټګای دی خلیسان مشهور دی جو بختخانه جی دا د دغ دیکون و سره وره ما سمون در سالور لګه دلی دي تر مړه دی او سالور وشتلی دي د سټګای پاډا کې مشته دا د تکلیف ته چې دا نن بمبار چې وښه پارین را سبا بمبار وښه مز حکومت صحیح کړی وی ټول خلک پکښې راوند دل ګاډي نه ملاوي چې موږ د حکومت دا اپیل دا چې موږ خو تر شنه اسو کوم نشه صحیح کړی نه وی چې دا دمر ته نشته روکو چې موږ روغ دي د خلکو.
یاد دی وی چې جون 2014 کال نه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات روان دي چې وخت په وخت هوایی بمبارو کې د فوز په وینا تر اوسه پورې د 2000 نه زیات وسلوال وژلې شوی او د دوی غنې ټکانې هم تبا کړي چې اوس د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې د دوی په کنټرول کې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان فوز روس سلاغې په شوال د تخیلو خیبر کې هوایی بمباري پیل کړه چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یک شنبه په ورځ د دغه ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. روسي راپورونه وایي په دغه پیخه کې د وژلو شوو کسانو شمیره 300 ته پورته شوی ګڼ شمېر نور جوبل هم دي. د پاکستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي دا ډول بریدونه د ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه ټکنه کولای نشي. د مشال رادیو خبريال غلام غوث له پیښوره.
تیره ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هوایي په قلاره نه کینی. ز پخپله هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسې سره دا جمنه کوم او تاسې هم دا جمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایي پورې به موږ د دوی سره جنگ کوو. بلې خوا ته 13 ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی وو او د نوموړي د زوی جهانگیر خانزاده په شمول د غمزپلی کورنۍ سره یې لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. گورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې دا قسمه پیخي د وی حوصله نشي راغورځولې. دا رقم پیخي په وقتی توګه زیان رسوي خو زموږ حوصله او جمنې ته دا زیان نشي رسولې. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپا کوو. که څه هم چارواکي ولس ته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټلې عملیات روان دي او زرده چې د وسلوال یاغیتوب په ستونزه به قابو وموندلی شي خو تیر اورز د شجاع خانزاده دیریتا د پاتېه لپاره راغلی د اسلامي کالج پونتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته ویل
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دی غیره مخکشي او په دې خبرو باندې غی باقاعده باسونه شروع کړو په عوام ته او خو چې کوم زمونږ ټیک لار دا کوم غلط لار ده چې ګورینو دا دغه هغه زینو کې زیات دی چې کوم د تعلیم کم دی ځکه دغه زینو نه ډیر زړه اوڑی دیشی نو چې کله تعلیم لار شي بیا په سړی سوچ کوي چې را زده کم کار کوم دا ټیک کوم که غلط
د غلام غوث راپور چې د پیښور پوهنتون د اسلامیا کالج د وایس چانسلر پروفیسر اجمل په خبرو پای ته ورسید. بیلابیل ډلو په ټک کې د شوی دغه برید مسولیت قبول کړو چې پکې لشکر اسلام او لشکر جنگوی ډلې شامل دي. د خیبر پختونخوا حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځونو بدلونونو دروستلو لپاره دغه قانون یو عربي صوبایي سملی تاسو ولې دي چې اوس به دغه اداره بغیر د څه ثبوت یو کس نشینی ولې او د گرفتاری نه وړاندې به د هغه خلاف درې میاشتې پلټنې کیږي او د نیولو وروسته به د هغه جرم د ضمانت قابل نه وي. نور تفصیل له پیښوره د خالد خان نورو.
احتساب کمیشن قانون کې د ځینې بدلونو په حقله د پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل د اداري فساد ختمولو او کابلي دولت ته تحفظ ورکولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو اوس به د احتساب کمیشن نشي کولی چې څوک هم بغیر د ثبوته ونیسي یا هغوی د کرپشن په تور بدنام کړي.
موجوده احتساب کې چې موږ کوم زیات دغه راوستل غواړو، چینج راوستل غواړو، موږ دا وایو چې په دې کې داسې چینج راشي چې لومبي 90 ڈیز دے انکوائری کی گی، اریسٹ نہیں کی گی اور دونا انف پروف چی خلق سر رہی چی آیا آگا بیا سبسٹینشل دونا سبسٹینس پاگی کی چی آگا دا گرفتارے دا پارا بیا ٹیکی.
دا خیبر پختونخوا کابینی دا مخکنا دا احتساب کمیشن پا قانون کی زنی بدلونا منظور کردی دی او دا گل پورز دا پختونخوا دا قانون وزیر امتیاز شاید دا قانون صوبائی اسمبلی کے اڑان دیکھو پا دا قانون کی یو ترمیم دا ہم تجویز شوی دی چی دا احتساب کمیشن ادارے رستو یو کس اونسی نو دا هغه جرم با دا ضمانت قابل نوی او صرف بای کورٹ یا سپریم کورٹ کے بعد دا هغه اپیل او ریدل شي.
دا په نیب قانون کوم دا خبره ده او مونږ په دې کې دا وایو چې هر عدالت نه های کورٹ او سپریم کورٹ ته پکار د چداغي ضمانت ورکول شي، د نه چې هر عدالت دغه ضمانت ورکول شي.
خو بیا د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړي منور خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې احتساب کمیشن قانون ډیر په چلته کې جوړ شوی او ځینې سیاسي خلکو سره سره لوړ پوړي افسران بغیر د ثبوت نیولې دي، کوم چې د پوینا سیاسي او ذاتی انتقام یا ولاره ده.
دوی دا خبره کوي چې موږ ته ثبوتونه روان دي، دا کومه طریقه ده؟ په کار درته چې تاول ثبوتونه ایویډنس جمع کا عین بعد کس ارس کا وتی تاسو کم از کم پریکار بین ټول شه موجودی. نو دا خامنه دی پچی نن سبا چې کوم دا دو دایت حساب شروع کړی دا نن په افیسز کې ټول کار بند دی. سیکریټری فایل دغه ته نوري ولې چې اگر جی ورسی سیکریټری ورته یې وای کار صحیح کوه کنه گرفتارم دی ارس کنده طریقه خو نه ترټس ور کول دی.
خو بیا د پښتونخوا تعلیم وزیر عاطف خان وای چې د نورو خلکو سره سره دوی د خپل حکومت یو وزیر او سیکریټری هم نیولې دي او څوک چې هم په اداري فساد او د کام سنا جان استعمالو کې ککړوي هغه نه مخامخ تپوس کول شي.
د کې ایس پولیټیکل بیسز باندې نشته، ک پولیټیکل بیسز باندې وي نو یو زمونږ خپل د کابینه یو امپورټنت منیسټر، بل زمونږ د رولینګ پارټي د ایم پی اے پلار، بل زمونږ د رولینګ پارټي یو د یو منیسټر تر نو که فرض کوم پولیټیکل لیکټمایزیشن د پاره کو نو موږ خپل خلکو باندې اکشن نه غشت، خو که فرض کا یو سړی کې سمسلې نو دا غنه مخامخ تپوس کیږي.
دا یادونه ده چې د اتوار پورز د عوامي شپ پاتې صوبای صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان وکي په یو خبري غونډه کې تور لګولې و چې د تحریک انصاف حکومت د احتساب کمیشن د سیاسي انتقام په تور او بیا په خصوصي توګه د عوامي شپ پاتې مشران بدنامولو لپاره استعمالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د احتساب قانون کې د بدلون په اړه مو د خالد خان راپور اوریده. بل پلو د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وای په قبایلی سیمو کې د درغلې پر ضد کاروایی پیل شوی او په یو شمیر قبایلی سیمو کې په پرمختیایي پروژو کې کارکونکو یو شمیر ټیکاداران نیول شوي هم دي، خو قبایلی وګړي او د مدني ټولنې فعالین وای چې دا کافي نه ده ځکه چې ټول نظام درغل دی. په کار ده چې په لویه کچه د درغلو چارواکو د مخنیوي او د نیولو هڅې وشي. شبیر جان لپی خبر را پورا کړی.
دا فاټا سیکریټ ویان فضل الله ترمخه دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی په ہدایت باندې په قبایلو او نیم قبایلی سیمو کې په بډو رشوتونو او بدنوانی کې ککړ اهلکارانو په ضد قانوني کاروایی شروع کړل شوې ده او په کرم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانک کې وو ټیکداران چې په بډو رشوتونو کې ککړ وو نیول شوي دي او د هغوی څخه خوشا 15 کروڑ روپۍ هم برآمد کړل شوي دي. دوی ویل چې راتلونکي کې به هم د ټولو سرکاري او غیر سرکاري اهلکارانو په ضد دغه کاروایی دوام لري.
هغه ټیکدارانو خلاف کاروایی شوې د کومو خلاف چې راځي یو ګڼ شمېر شکایات ملاو شي وو چې دوی چې کوم د کار معیار دی هغه هم ټیک نه دی او دوی ته پیسې اډوانس کې هغه ریلیز شوي هم دي او د هغې نه باوجود هم په عملي توګه په دغه ترقیاتي سکیمونو یا منصوبو کارونو باندې هیڅ سګام نه دی پورته کړی شوی. په هغې کې تقریبا 9 ټیکداران چې دي هغې نه تقریبا 15 کروڑ روپۍ هم ریکور شوي دي.
بلخوا د قبایلي سیمو ولس د څو کسانو په ضد دا کاروایی ناکافی بلی او وایي چې په قبایلي سیمو کې په ډېره غټه کچه بدنواني روانه ده چې پکې د دوی په وینا سرکاري چارواکي هم ککړ دي. په قبایلي سیمو کې کارکوونکي او سماجي کارکون زرعلي موسازی وایي
دا خو یو ډېره ښه خبره ده خو چې دا کوم قدمونه چې چي دا داسې سرسري کارونه دي دې سره خو خاص فرق بورانی شي. زما خپل فکر ده دا ټیکدار ځان ته نه وي د ده شاته خامخا حکومتي ادارې وي یا حکومتي خلک داسې ناست وي چې هغه د کرپشن کې دو سره بالکل حصه دار وي. یوازې ټیکدار نیول نه بلکې شاته چې کوم خلک وي هغه هم ونیسي.
د فاټا سیکریټ ویان فضل الله وویل چې د قبایلي سیمو یا نیم قبایلي سیمو کم یو اوسیدونکي هم ته دغه شانتي بدنواني یا غیر قانوني کار په نظر راځي نو باید په فاټا سیکریټ کې د دې لپاره خاص جوړ کړی شوی محکمې سره تماس ونیسي او د درخواست تلاره د دوی خبر کړي دوی به پرې قانوني کاروي وکړي.
زموږ قبایلي مشران دي قبایلي عوام دي که هغه ته چرته هم داسې د بدنوانۍ ښکاري نو په کار ده چې هغه د فاټا سیکریټ زموږ دلته چې کوم ګریوینسز اینډ ریډرسل سیل دی هغه ته د هغې خپل شکایت په یو ساده کاغذ باندې راولېږي هغې به د دې پوره جانچ پړتال کوي او که په هغې کې څوک هم داسې ملوث وي د هغې خلاف به پوره پوره قانوني
د پامل ده چې د گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په قبایلي او نیم قبایلي ایجنسو کې څوک هم که هغه د انتظامیه کسانی یا د فاټا سیکریټ وي یا غیر سرکاري کسان په بډو رشوتونو کې ککړ اوموندل شو نو بغیر د سفر قبه د ټولو په ضد یو شان قانوني کاروي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر جان راپور مورید ل یوې دمې وروسته خبر ایجنسی ته ورزو. د خبر ایجنسی د باړي اوسیدونکو وای دوی د جنگ لکبل خپل کورونه پریخیو چې د غلو او شکمارو لخوا دغه کورونه لوټل شوی دي. دوی وای حکومت د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باړي یو شمیر بې ځای شوی خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شوی دي. حکومت په یاد سیمه کې د ورانکارو پر ضد د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړو. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې هلته ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس دا خوندي نه دي او نامعلومه خلکو یې لوټل پیل کړي دي او مهم سامانونه یې ترې وړي دي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندي کړي. په دې هکله د باړې نه بې کوره شوی یو تن حاجي نصیب پردای مشال ریډیو توای
او د مو مسالا د اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونه کم پاتې دي نو پاکي سامانونه دي. مو چې کله خبره کول غوړو حکومت نه دا مطالبه وکړي چې مو غلا گا چې سامان روړو ا ډیره سختي د مولا ونه شروع راي هغه منځوري برګیټ نمبر غستل وی برګیټ بیا نه روکي اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم چې اوس برګیټ د طرف نه واپس ځو په نه رول ز کور نه شم دی ونه بوډي هرڅ مې وچول یل دا سامانونه دي اوس بازي خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول هغه کورونه بلوټ کېدو بدل دي وسمونونه ته وبوسي ولته یې پتا تل غلګولې منډه کڅ کې خرڅي نو حکومت ته مو دا ریکوست دی چې مې راونی دا وګځې دغه ځای پزات خو دا بیا وکی مو کورونه چې مو ته نه پرې کېدی دروازې مې ری کړ کې عمرې تیار نه عمرې نو مې راونی دا وګځې دغه پزات خو حکومت خپل قبضه کې وغلی کړو.
او یو بل تن صادق خان پر دی په دی اړه موبایل
د کورونا په دشوی دی وړه د افسوس خبره او چې ګورنمنټ هلته کې بحال ده خو موږ د کورونا په ځات نشته او د کورونا ملوټ شول 12 ماشین ګوري یا ټرانسفارمر ګوري یا کور کې نور ضرورت زونه یا ټول غلو وړي دی په کور کې سم نه پاتې بس بالکل بل دا بہت برون نه وجه نه چې کور کې بده نه وي هغه غون خراب شوی دی او لوټ شوی دی څومره زر تر زر کې دی چې موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپل لوکې ته واپس کړل شي او لوټ
د خیبر جن سایپ باړه کې د کورونو د حفاظت په حق له مشکله د باړې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې موږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر جن سایپ پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یقیني کړي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږ بجو لمشال رادیو
ټاکل شوی چې په افغانستان کې بعد برېښنایي تذکیرو امتحاني ویشت پیل شي خو په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې که په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای نه شي نو دوی به له اخیستو انکار وکړي او په لاریونونو به لاس پورې کړي ورزو جلال آباد ته د خپل همکار باز محمد عابد نه په دې موضوع نور تفصیل اورو
وړ مورز له ارګ نه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د برېښنایي تذکیرو امتحاني بهیر د تخنیکي ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت ګڼلې شوې او په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې دوی به تر هغې برېښنایي تذکیرې وانخلي سو پورې چې پکې د افغان او اسلام کلمه نه وي ځای شوې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمد زی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
همدغه د افغان کلمه د چې موږ بهرني هیوادونه موږ په دې باندې پیژنې دا باید پکې ځای شي موږ په ننګرهار کې په کراتو کراتو لارینونه تر سره کړي دي تر څو موږ د افغانیت زموږ حق ته د دینه دفاع وکړو کچیر ته بیا د افغانیت کلمه له تذکیرو نه وځي موږ به د تذکیرو سره هم بایکاټ اعلان وکړو د ننګرهار ځوانان به په دغه برخه کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي تر څو موږ په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای کړي
مدني فعال عبدالرحمن ماوین چې مورنۍ ژبه یې په شهید مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هر هیواد کې جز د کل تابع وي په کار د چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ذکر شي
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جز چې د کل تابع زمونږ هیواد افغانستان نومیږي که دلته پشهوي ازبک وي تاجک وي که هزاره وي که کوچي وي نو افغانستان افغان جوړیږي او موږ د افغان کلمې تایید کوو موږ شناخت په دې باندې کیږي چې تذکیرو کې د افغان کلمه راشي او د اسلامیت کلمه دې راشي
یو بل تنځوان هم وایي که په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به له اخیستلو نه انکار وکړي
خدیر بهاري ما یو تند نیرار ولایت اوسیدونکي په تذکیرو کې د افغان کلمه دا بالکل باید پکې ولیکل شي د دې به ذکر وشي په دې خاطر چې په نړیواله کچه باندې هر څوک پیژني باید ټکي لري نشي کچه دغه ټکي د دوی هڅه وهند د حکومت وکړه موږ تذکیره خصوص غجد نه مازیر غوړم غره شانار
کله یو په لوي یو شمیر مدني فعالان او ټولنی په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د راوړلو غوښتونکي دي بل په لوي یو شمیر نور بیا وایي چې قومیت دې پکې ذکر شي تر اوسه دا سرګند نه ده چې په امتحاني تذکیرو کې به افغانیت او اسلامیت ته ځای ورکړل شوی وي او که څنګه باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږو پرون د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ودانۍ کې د یو شمیر ځایي مشرانو د وزیرستانیو کډوالو د استازو د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه په دې غونډه کې ګربز او وزیرستانیو مشرانو وویل چې اوس د قبایلي سیمو د خلکو فکر او سوچ د جنگ څخه اوښتی او هغوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو خلکو لپاره د ښوونځیو او روغتونونو د جوړولو تر څنګ نور ترقیاتي کارونه هم ترسره کړي زموږ همکار نجیب الله علي خیل راپور لري
د خوست د ګربزو او وزیرستانیو کډوالو مشران له رسنیو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو او قبایلو د سوله غوښتنې او د آبادۍ فکر نړیوالو ته ورسوي دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ګربزو ولسوالۍ په ودانۍ کې په هغه ناسته کې وکړي چې د خلکو او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د ډیرولو په موخه جوړه شوې وه د داوړو د قوم یو تن مشر سلیم خان مشال رادیو ته وویل
دغه کومینه چې کوم د ګربز یا خوست یا نه د ولایتونو خصوصا پښتنو د تعلیم او د نه ترقیاتی و دی سپتلین تیر لره پوتی شوی دی چه دی تلین ترابطه دی بلکل ذهن بدل شوه دا امخکینه سوچینه دی سوچنه و تلی دی من وقتنا دادو چه دی ترابطه دی تلیمینه و سپتلینه و ترانسپورتی چه چه طریقه بی دی چه بسراوکو مجد دینه دا غشتنه دا
وزیر دا قومی افتن مشر جانان ویل رسنه دی دوی دا پیغام نریوار تونینی تورکی چه
د نجیب الله الخیل راپور په بشپړ توګه نشو نشرولې د خبرنو د لنډیز وخت را ورسید او دا راپور به په راتلونکو خبرونو کې په پوره توګه ووري اوس هني ساجمل د خبرنو لنډیز وړاندې کوي ځکه چې په خبر کې 12 نیم بجې
دا پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر لخوا بیګا مشال ویډیو ته پر لیږل شوې خبره پاڼه کې ویل شوې چې پوسټ تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شوالو د داخل سیمو کې په هوایي بمباری کې شاوخوا 50 مشکوکا وسلوال وشلي دي او دغه سي د خبرې جلسې په راجګل سیمه کې 15 مشکوکا وسلوال یې وشلي دي وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي د خبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابیانې ترلاسه شوې دي نوموړي تیر ورځ پاټک کې د پنجاب د کورونو چارو وزیر شوی وزیر شجاع خان ساده په کې خبريالانو ته ویل چې وسلوالو داسې قسمه پیخي د بی حوصلو ته زیان نشي رسولی د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د درغلیو د ختمولو او قانوني اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل سره د خودی په احتساب کمیشن کې قانون د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې اصلاحات غواړي د خبره د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرین لمشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه په پروان ولایت کې پرون خصو ته د خپلو اسلامي شریعو قانوني حقوقو په اړه د پوهاوی ورکولو په ترڅ کې یو غونډه وشوه دا غونډه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونام په ملاتړ جوړه شوې وه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني د وسلوالو ډلو او په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي د حزب اسلامي یو غړي محمد عظیم ابرومن پرین مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلي د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د 14 له امله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي په دې پیښه کې تر سلو زیات کسان زخمیان شوي هم دي او چارواکو نن ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د انډونیشیا په ختیځ کې راغورځېدلې الوتکه په بشپړه توګه تباه شوې او د پیښې له ځای سره نږدې د ټولو 450 کسانو مړی موندلی دي
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیزی وړاندې کوریدونکو په دې نیمای کې هم ډیر راپورونه راسره دي خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل د کورنۍ ورسپاڼو نه چې زموږ همکاري ربیع اکرم خان لوستې دي
وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندوستان پوز لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندې د معاهده خلاف ورزي په اړه اسلام آباد سخت اندېښنې لري ادارې لیکي چې هندوستان لاړه هم د خلاف ورزي شکایتونه مخې ته راغلي دي ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی وو نو دا تمه کیده چې په سرحدي سیمو به کړکېچ کم شي خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه دریوای پاکستان او هند ترمنځ بنیادی ستونزه د کشمیر ده د کم د حواله لپاره چې دوه ملکونو ته سازګار ماحول برابرول پکار دي او د خپل منسي باور لپاره عملی ګامونه شتول پکار دي ادارې خپله کلی کې دوه هوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروری ده چې په سرحدي سیمو کې ګولاباري څخه ډډه وکړي شي او د خپل منسي ستونزو اختلافاتو اندېښنو او تحفظاتو د لری کولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړی شي مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلۍ کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په رعایتي رقم غنم د چترال ورسته ورکړي اداره مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی کم علاقې چې د سیلاب له وجې متاثر شوي نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالی مسله ده بلکې غونډه ضلعه کې ولسه د خوراک د کموالی مسله ده ادارې په وینا که حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي نو دا به ښه وي ځکه چې حکومت په ګرګت کې ولسه په رعایتي بنیادونو غنم ورکوي ادارې اخیره کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال ولسته د ګلګت غونډې پر ایتي نرخونو غنم ورکړي نو دا غي د مشکلاتو ازاله کېدې شي او باید چې هر خاندان تخصصي کارت جاری کړي شي او اغه ته د دې کارت په ذریعه د پکمه بیا غنم ورکړي شي اج رسپان خپل ادارې کې لیکي په خبر کې پوره مبرز زلو طوفان لوجې د بجلی د فرهمه نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوب شوې و ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخ کې بشان بنو د سپه نتیجه کې اوبو په کوسو سړکونو را روانې وي. ادارې وایي پېښور کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصه وي، خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي وجد کړی شوي. ادارې لیکي اولس اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې مرکز او د سبو د انتظام لاندې ادارې په هره شعبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي د آی ایس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې، هغه په سیمه ییز سیاست کې هم رول لوباوه او تر اخره پورې خپل نظریه بدل نه کړه. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي قسم په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیل شوې دی، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په نخښه کېدل هم ورسره زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمه برخه ورو ده فرخنده ساتنه.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې احصای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښود. هغه تر اخره پورې په خپل خبره ولاړ و او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورسپانه لیکي هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بد شي. خو بیا د احصای د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوس کې او له دغه مخ کې د 1998 کال پورې د ایسای مشر پات شوې دي. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې، او نیویارک ټایمز لیکي ځکه باور د طالبانو پلار اهم ولکې ده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره امرستې کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو خي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسكر په وتلو دي، نو هغه هم را په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده، او خلک اوس هم د پخوا غوندي د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅه کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانی په هیواد کې سوله راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویل چې د پالیسي بدلون له وجې امنیتي حالات خشول او کنه. یو امریکایي پوځي چارواکی وایي د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کمواله راغله دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسی خلکو په وجنه کې زیاتواله راغله دي.
په الجزیره ویب پاڼې خبره شوې او مقاله کې راغلي که څه هم حمید ګل یوازې تر 2 کلونو پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر پاتې شو، خو د پالیسیو اثر اوس هم تر سترګو کیږي، لکه په هیواد کې دننه جمهوریت ته ورپېښې ستونزې او په نورو هیوادونو کې د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ هغه څه دي چې بنیاد حمید ګل یې خو. نو تفصیل د اسرار الله محمد نه.
د الجزیره په ویپانه خبره شوی او مقاله کې راغلی دی حمید ګل په داسې وخت کې د ایسای مشر جوړ شو چې پاکستان د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د مشرتابه رول پر غاړه واخیست. پاکستان د جګړې په اوږدو کې له امریکا او سعودي عربو ډېره وسله او مالی مرستې ترلاسه کړي. د دغه جګړې له کبله د اسامه بن لادن په ګډون یو شمېر وسلوال دغه سیمې ته راټول شول. همداراز کله چې شوروي اتحاد له افغانستانه ځواکونه وویستل، نو حمید ګل د جګړې ګټه په خپل نوم کړه. لدی ورستو حمید ګل داسې فکر کاوه چې ګینه هغه د وخت یو لوی طاقت یا سوپر پاور ته ماتې ورکړي، خو کوه کتل شي نو حمید ګل د هندستان خلاف د 1971 کال په جګړه کې هم برخه اخیستی و، خو هغه جنگ کې نه یوازې پاکستان ماتې وخوړه بلکې د هغه وخت مشرقي پاکستان یې هم له لاسه ورکړ. د حمید ګل په مشرۍ چې پاکستان کوم لاسپوس یو وسلوال د هندستان او افغانستان خلاف جوړ کړی وو، هغوی بیا د پاکستان دننه بریدونه پیل کړل چې پکې تر دې دمه شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د افغان طالبانو په شکل کې رژیم ځکه جوړ کړو چې خپل ستراتیژیکي جوړتیا خوندي کړي او په افغانستان کې د هند اغیز مخه ونیسي. خو د پاکستان دغه پالیسي اوس له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه چې د ایسای یو بل پخوانی مشر جنرال احسان الحق وایي اوس پاکستان نه بلکې طالبان په پاکستان کې له ستراتیژیکي جوړتیا ګټې پورته کوي. په مقاله کې راغلي دي په وروستیو کې حمید ګل یو ځل بیا شهرت ترلاسه کړو او اکثر به د پاکستان په ټی وی ګانو د مرکه تر سره وکړي. د الجزیره ویبپاڼې په مقاله کې راغلي دي هغه حمید ګل چې څه وخت کې د امریکا کلک ملګری وو او د هغوی په وینا به یې هر څه کول، یو وخت داسې راغی چې د 11 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د امریکا سخت مخالف شو. پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف چې کله د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له امریکا سره د ملاتړ اعلان وکړ، نو پر دې ګام حمید ګل سختې نیوکې کړې وې. په مقاله کې راغلي دي په 1983 کال کې چې کله د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د جهاز پریوتو په پیښه کې مړ شو، نو 11 کاله پس چې کله انتخابات کېدل، نو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره حمید ګل د اسلامي جمهوري اتحاد تر چتر لاندې ټول سیاستوال د نواز شریف په مشرۍ راجمع کړل. حمید ګل یو له هغو دریو کسانو وو چې بېنظیر بوټو پرې تور لګولی وو چې د دې د مرګ منصوبه جوړوي. تر مرګ پورې په حمید ګل تور وو چې د طالبانو مرسته کوي. که څه هم حمید ګل مذهبي ګڼل کېدو، خو هغه ګیره نه درلوده او نه به یې په خپلو خبرو کې د قرآن حوالې ورکولې. د ده د پالیسیو له وجې دا مهال پاکستان له سخت دریځې او ترهګرۍ سره مخ دی او جمهوریت پکې هم کمزورې دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. په افغانستان کې د ولسمشر غنی د حکومت د جوړېدو نه پس تاسې ښکارېده لکه د اسلام آباد او کابل ترمنځ مسلې به هوارې شي، د طالبانو سره به د سولې مذاکرات کامیاب شي او هند به له دې ټولې پروسې د باندې وساتل شي، خو اوس حالات اپوټه ښکاري. هندوستان هم هیله لري چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او د افغانستان سره یې اړیکې ښې پاتې شي. هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې تاسو ته یې له ویدمې وروسته وړاندې کوو. د هافینګټن پوسټ ویبپاڼه د افغانستان د وروستۍ امنیتي وضعې په اړه په یوه مقاله کې لیکي، له هند ځینې مسلکي کسان او انجینران افغانستان ته د کار لپاره ورغلي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، خو پر دوی د هغو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي چې د پاکستان استخباراتي ډله ISI حمایه کوي. له دې داسې ګمان کیږي چې پاکستان په لوی لاس د افغانستان د سولې پروسه خرابول غواړي. دا ویره ځکه هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د استخباراتي ادارې نږدې ملګری دی. د ملا محمد عمر د مرموزې مړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو ټولو ته د خطر یو زنګ کړنګولی دی. د نوموړي له ټاکل کېدو وروسته د افغانستان امنیتي حالت ته په کتو سره سړی ویلی شي چې حالات کله هم خرابېدای شي. هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر غنی د بریا نه پس د پاکستان او افغانستان اړیکو داسې ښکاره کوله لکه په افغانستان کې چې د هند پر ضد د کابل او اسلام آباد یو ائتلاف په جوړېدو ده. په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د هندوستان په لری ساتلو پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې ستراتیژیک موقعیت ترلاسه کړي، خو دا چې له دې سره به افغانستان خوندي او پرامن وو کنه دا ځان له یو پوښتنه ده. په دې کې شک نشته چې هند په افغانستان کې لوی نفوس لري او دغه هیواد د بیا رغونې په پروسه کې $2 بلیون پانګه لګولې ده. دغه پانګه چونه د افغانانو د زړونو د ګټلو په موخه شوې ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي پروژه او په ایران کې د چابهار بندر سره د پروژې نخلول با گاونډو هیوادونو ته ګټور ثابت شي، خو که خبره برعکس شو نو نه یوازې دا چې د هند هغه هڅې به د ناکامۍ سره مخ شي چې په سیمه کې امنیت غواړي، بلکې دا به په مرکزی او جنوبي اسیا دواړو کې د غومبوسو ځاله پرانیزي. خو دا هم په هر حال یو پوښتنه ده چې آیا د یو خپلواک او باثبات افغانستان خوب به رښتونی شي او آیا کابل به د اسلام آباد له منګولو ځان خوشې کړی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وای وفاقی حکومت به ډیر زر قبایلی سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار پیل کوي چې ورسره به زیاتره ځمکې چې اوس مهال شاړې پرتې دي د اوبو خور لپاره اوبه پیدا کړی شي. زموږ همکار ریاض موسی خیل راپور لري.
د تیری جمعې پورز گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د ترکې په حق لا د گورنر خیبر پختونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو د ترکې ادارې FDA مشر فدا وزیر، سویلی وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغه غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا وه چې گورنر د قبایلی سیمو ترکې ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلی سیمو کې
وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر زر بعد دغه لړکی وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلال کوم درې څلور ډیمونه دي، یو شکای کې ډیم دی، بل ور سره یو چوک ټنګ ډیم دی، هلته په لکاو اکر ځمکه هغه سره اریګیټ کیږي، بل ور سره د خیسور ډیم وا، یو بل پکې د ګلکچ ولا ډیم وا، او بل ور سره نور وړ وړ هډونه یو پاس پنګور ډکه ولا کاغذ سره ډیر ځمکه اریګیټ کیږي. بیا په یو معنا ده د مغرب په طرف باندې چې اورونه کوم پلان شوږي، ور سره یو ورلمه ده چې هلته وړو کې وړو ډیمونه جوړیږي چې ور سره څومره هلته ځمکه د هغه ټوله ور سره اریګیټ کیږي. نو ډېرې فائدې دي، د جلی فائدې ده، ځمکه به ور سره اریګیټ شي، د فلډونو ولا نقصان به بد شو، او پیکنک پوینټس به ور سره جوړ شي.
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلي سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تاسو کو، نو دوی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته، خو باید چې دا منسوبې یوازې تر اعلانونو محدود نه وي، بلکې په دې عملی کار وشي.
ډیم په اهمیت ته دما خبره وکړه چې د زمکو آبادی او نوکریانه او آب او هوا او ونه بوټي او بلا پیدا دي. او سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي پسندیږي چې راځي، حالانکه کومو ګورو انټرنیشنل کمیونټي مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي. او هغه پیسې چې تمې بهر دنیا ناراضي، نو آیا فاټا سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کی او په ځای یې استعمال کی؟ نو زما خیال دی چې دې ته وقی داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینڈ بیلنس وي، په وخت باندې پروسس شروع کی او په وخت سر ته ورسوي.
د ذکر دا چې 2014 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانیسته شوی ده، کوم چې سده پاسا 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک اکړه نه زیات ځمکه هم خړوبېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیا هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د بره مومندو په چنده سیمه کې ځای خلک وایي دغلته د جنکو لپاره د ډیګري کالج ودانۍ جوړه شوې، خو تر اوسه پکې د جنو د زده کړو لپاره کار نه دی پیل شوی. د سیمې خلک وایي دا چې په سیمه کې کالج نشته، نو د دوی جونې د لوړو زده کړو نه محرومې پاتې کیږي. شاهنواز ترکزی راپور لري.
د بر محمد ایجنسی په چاند سیمه کې د جنکو لپاره جوړ سرکاري ډیګري کالج لا هم د زده کړو لپاره شروع شوی نه دی. دغه کالج چې په بر محمد ایجنسی کې د زنانو لپاره یوازینی کالج دی، خو د نه شروع کېدو له وجې ماشومان د لسم نو وروسته زده کړې نشي کولی. څلور کاله وړاندې دغه کالج ودانۍ پوره شوې ده، او که دغه کالج شروع شي نو بیا ممکنه هم ده چې د حلیمزو، ساپو، خویزو او د بایزو پورې ماشومان که وغواړي نو د دغه کالج نه استفاده کولی شي. ملک دین د غازی بیګ په سرکاري سکول کې استاد دی او هغه وویل
د دې بلډینګ خو تقریبا چې د پیزو کاندو خوځي نه مچې دا د ګودام په تور باندې استعمالي انجیوز والا، کله د دې خو د ګودام نه علاوه هیڅ قسم پیدا ور نه کړل او دې له سټاپ ورکړ شي او دا روان چې نو د غریب خلکو ته ډېر زیاته پیدا وش.
بیا مې د کود محمد جلسه وسیدونکې د دور شاور سره خبرې وکړې، نو هغه د دغه سیمې د جنکو په تعلیم خپل نظر داسې وړاندې کړ
چې په پرایمري لیول نه والا تر میډل پورې، بیا انټر لیول پورې، ګریجویشن لیول پورې، دغه ټول سکولونه جنو کو شي، نو دغه تمله کوم مطلب د جنو کو د ایجوکیشن د تعلیم شرب زیات شي، دغه چې د پنځم پورې تعلیم جنو کې او کی بیا دغه نه مخ کې ان ور زغوی نه شتله، نو بس دا ډیر لوی مسله ده.
او هم د هلم زو د سیمه وسیدونکو او په یو کالج کې اسسټنټ پروفیسور محمد اقبال خان وای چې د هغوی په سیمه کې د جنکو تعلیم تر د پرایمری پورې خوشته او لوړ زده کړې تر د لسم جماعت پورې هم دي، خو دغه د سکولونو د کمی د وجه ډیره کمی دي او وای چې د کالج د کون کې خو نشته دي.
وکړه چې یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج دغه کوم چې مطلب هغه فاصله چونکه لري د نو زمون چوکې ماشومان یغه د سې د کلری علاقې ته تعلیم د پاره نشي تل کنه، نو کدل ته مطلب موږ خپل حکومت ډیر کرونه روپے خرچ کړی دی او کالج جوړ کړي، نو که څه مطلب چالو کړی شو چې سره بډې او ترخیره شو، مطلب دا چې زمون د ماشومان به اعلی تعلیم حاصل کړي.
بل خو د محمد ایجنسی تعلیمي چارواکي وای چې هم دغه کالج چې ودانی ډیره خ جوړه شوې ده، د شروع کولو لپاره هغه د فاټا سیکرټریټ تعلیمي سانګې ته وینا خو کړی ده، خو نه د معلومه چې کله ورته استادان نه راولېږي. او یاد دی چې همدغه کالج په بیلابیل وختونو کې په محمد ایجنسی کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا ولسته د خوراکونو تقسیمولو لپاره کارول کیږي. شانواز ترزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس هم د موسیقۍ د آلاتو په اړه، رباب، سیتار، منګی، باجا د پښتنو د موسیقۍ پیژندل شوی آلې دي. یو بل آله هم ده چې چیغه کنومي، یو یوازې د بلوچستان د ځینو سیمو خلک د دې آلې سره بلد دي. د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یوه پروژه کې د چیغه کې وهل ورښودل شوي. سیاد چې یوه نادولتي موسسه ده، شاوخوا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د دې مخصوصي آلې چیغه کې وهل ورښودلې. او د دې ادارې د مشر، سیاد ادارې د مشر او پیژندل شوی شاعر رازق فهیم سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې چې د چیغه کې موسیقي په غږ پیلېږي.
یار ما خو دلته یو وخت چې نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې دا چیغه که یو بنیادی سروز دی. او هلته ما وکتلی چې خلک دا چیغه کې نه صرف جوړیږي، بلکې د سیمینیر په توګه خلک اخلي هم. د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چیغه کې یو ډیر بنیادی رول و. دا آهنګ د چیغه کې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلي وو، لا وخته زخم په دا لاشعور کې پروت وی، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ بیولی شي. او لومړی سر بیا دا هنر راغی چې یو شي ته منصوبه څنګه جوړول شي، جوړېدای شي، او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي، او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سره نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیکو بیا خلکو ته ولېږه.
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت اوسو، څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي، یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چیغه کا زده کړه څومره فارغه سوله دي؟
موږ خو لوی لوی ستونزه دا وله چې مطلب کم خلک بو چې چغه کزده وه، هغه استادان، هغه خوانده نه وو، تعلیم یافته نه وو.
صحیح خبره.
او د کوم خلکو سره د دې دلچسپي وله که یا دې ته تشویق ولو، هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو، او یونیورسټي او کالجونه او لیسې دی
وي، بیا مواقع نه وي،
هغه ته مواقع نه وله. نو لوی لوی ستونزه دا وله چې مطلب یو داسې سړی چې هغه په خپله په یو ډېر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړې ده، څرنګه کولی شي چې دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي؟ نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو، او له هر سړي سره، له هر استاد سره، لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استاذۍ او د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یوه استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو د څلورو میاشتو د پلان. او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هره ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کولو. او بیا خو چونکې هغه استادان د هنر په لحاظ ډېر لوړ وو، خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وو چې مطلب و بل ته وروشي،
بیا خاص کر هغه طریقه کار چې څنګه دوی خپل شاګردان.
بالکل. او تیوري یې څه ده که نه، د دې پوره یو دا د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی. نو بیا موږ د میوزیک تیورست راوست، هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ وسو چې په هغوی کې دوی ته د تیوري وروښووله چې میوزیک الف با څه دي، او څرنګه کېږي، د دې سیمې تخصیص څه دی، ځانګړتیاوې څه دي، او د هغه میوزیک څه دی. بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو، پښتنو، براهویانو، هزارهګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو چې دا
شی په ټولو کې
یو دی، مشترک شی دی که نه. کنی هر سړی په د خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی. نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته، هغه تر دې ترتیب
بد لبد مرغه په دولسو کې هم پښتانه نجلۍ نه وه.
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یایي چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي. نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله، خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی، دا به په مخ هم روان دی.
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې، په هغه کې خورا ډېرې چیغه کې تاسو راوړې وې، دا چیغه کې مو کومې خوا پیدا کړې؟
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله. موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله، هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب، هغه ته موږ ویلې چې ته به چیغه کرا جوړه کړې. نو هغه دوی چیغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې، خو هغه کې چې دا کوم سټرینګ او تارونه راځي، هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې. دلته د دې د
د جوړیدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو لمړی سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجوده دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفیع په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
که تاسو هم په کوټه یا شاوخوا سیمو کې اوسېږئ د سیاد موسسې له مشر رازق فهیم سره رابطه وکړئ او که غواړئ چې چیغه زده کړئ دغه الې باندې لاس مو بر شي او زده کړئ له هغوی سره تماس نیولی شئ د خپرونې په دې برخه کې پری غلامي ته غوږ شئ نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د الله په امان